د مشال رادیو د یوې بلې خبرونه اوریدو لپاره زه حسیبه شهید درته خراغ لاستویم. وخت په پیښور کې د غرمې پوره یو بجه ده. په دې خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ د تازه حال ترڅنګ اقتصادي نړۍ خبرونه هم لرو. د کراچۍ د تیرې ورځې د چاودنې وروسته حال هم درکو. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
لومبه دا مهم خبرونو سر ټکی. کراچۍ کې د بمی چاودنې پترس کې د استخباراتي ادارې چارواکي وژل شوی او 19 ولسی وګړي ژوبل شوی دي. د پیښور رحمان بابا کالونی کې د بم چاودنې لامل د پولیس اس ایچ او سخت ژوبل شوی دي. لیبیا کې د قذافی مخالفین وای د ناتو بریټ کې د دوی کسان وژل شوی دي. او نن د کرکټ شل اورونو انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل لوبي په هند کې پیلېږي. اوس د خبرونو تفصیل. کراچۍ ښار کې نامعلومه کسانو په لاسي بمبریت کې د استخباراتي ادارې او چارواکي وژلې او 19 کسانې ژوبل کړي دي. دا پیښه د کراچۍ ښار صدر علاقې کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله نامعلومه کسانو د لاسي بمبریت وکړو. د استخباراتي ادارې یا آی بی انسپکټر عبدالرزاق په پیښه کې وژل شو. بلخوا 19 ژوبل شوي کسانو کې د دوه حالت نازک دي. کراچۍ کې زموږ همکار ظفر کریمی د پولیس چارواکي د خولې زیاتوي.
وہ کریکر ہو سکتا ہے. اقبال محمود وای دا کریکر کې دی شي چې د غلطه چول شوې ده او د دې لوجه ځنې کسان زخمین شوې دي. په جوبل کسانو کې یو تن سخت جوبل ده. پولیس وای چې تر اوسه یې پیخه کې د ککړتیا په شک څوک نه دی نیولی، خو په دې اړه یې پلټنې شروع کړې دي.
پیښور کې رحمان بابا کالونی سره نږدې د پولیسو ګاډي بم چاودنه کې اس ایچ او سخت ژوبل شوی دی. د شرقي پولیس سټیشن اس ایچ او ستار خان له خپل محافظ سره په غشت وو چې ریموټ کنټرول بم د دوی ګاډي سره نږدې وچاودېدو. په چاودنه کې اس ایچ او ستار خان او دغه محافظ ژوبل شول. د امریکای سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز ان میتس د پاکستان فوج له لوړپورو چارواکو سره لیده کاته کړی دی. جنرال جیمز د پاکستان د فوج له مشر اشفاق پرویز کیانی او د جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې جنرال خالد شمیم بوائن سره جلا جلا لیده کاته وکړل. د پاکستان فوج د تعلقات ادارې له خوا خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې ملاقات کې په علاقې سلامتیا، افغانستان او د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې ترې وشوې. د امریکایي ځواکونو مشر په داسې مهال کې له پاکستانی فوجي چارواکو سره لیده کاته کړې دي چې د ولسمشر اوباما ادارې کانګرس ته په یو رپورټ کې د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه پر پاکستان باندې سختې نیوکې کړې وې. لیبیا کې د حکمران معمر قذافی مخالفین وای د ناتو هوایي بریټ کې د دوی کسان وژل شوی دي. د مخالفینو مشر عبدالفاتح وای د ناتو هوایي ځواک د دوی د ټینکونو کاروا په نخه کړی ده چې لامل یې سلور کسان بل او 14 ژوبل شوی دي. دا پیخه بریګا خار کې مخې ته راغلی ده. عبدالفاتح وای دوی د ناتو نه دا پښتنه کوي چې ولې د دوی کاروا په نخه کړه. ناتو نخ پنیغه د دې پیخي پړه په غاړه نه ده خسي، خو وای چې کوم ځای دا پیخه رامسته شوی ده هلته ناسرګند وستوال هر اړخته روان وو. د امریکای بهرانه چارو وزیر هیل کلینټن د لیبیا حکمران معمر قذافی لخوا ولسمشر اوباما ته د جنگ ختمولو په اړه غوښتنه رد کړې ده. قذافی د یو خط د لاري ولسمشر اوباما ته ویلي وو چې لیبیا کې د جنگ ختمولو لپاره رول ولوبوي. میرمن هیل کلینټن واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د قذافی د واک نه لری کولو ضرورت دی.
With respect to the letter you referred to, I think that
da haglik pa ala za fikr kawam che haglik qazafi pa de pohade chawla sikawal pakar di bayad dagalta urban amalikral shi aw da ghazwa kuna haga kharuna khushi ki che dewe loye kache de zulm ziyati aw bashari tawan adawlo patras ki niwali di pakar da che da ghal iktidara de kuzedo pa ala yawa prekda makhitara awdal shi
his departure from power.
جاپان کې تیر ورځ بیا د 8.4 شدت زلزله راغلی ده او د راپورونو تر مخه دوه کسان مړه او سلو نه زیات ژوبل شوي دي. د زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړې شوې وو، خو بیا واپس واخستل شو. د 8.4 شدت زلزلې د ویجاړ شوي فوکوشیما دایچي اټمي ریکټر ته زیان نه دی رسولې. چرته چې کارکونکو د تابکارۍ نه د بچ کولو په هڅو کې بوختي. یاد دی چې د جاپان د 11 مارچ په خونړې زلزله کې د 10,000 نه زیات کسان مړه او د اربونو ډالر زیان اړولې وو. د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د ایران زندان کې قید صحافي ته د پریس ازادۍ انعام ورکړی دی. د ایران صحافي احمد زیدی عابدی ته د حکومت پر ضد پروپاګاندا کولو په تور شپږ کاله قید سزا اورول شوې وه. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې مشره ایرینا بوکووا د آبیدی د بهادرۍ ستاینه وکړه او ویل چې د صحافت د ازادۍ لپاره دوی اواز راپورته کړی وو. او اوس د لوبو یو خبر. هند کې د کرکټ آی پی ایل سلورم لوبي د نن نه شروع کیږي. د انډین پریمیر لیګ کرکټ د شل اورونو لوبو کې لس لوبډلې برخه اخلي. آی پی ایل کې به سلور اویا لوبي کیږي. دا ځل دوه نوي لوبډلې هم شامل کړي شوې دي. تیر ځل آی پی ایل چینای سپر کینګز ګټلې وو. د هند مطبوعاتو تر مخه دا ځل به د آی پی ایل لوبي کتو لپاره ډیر زیات د کرکټ مینوال راځي. د خبرونو پای
خبرونه مو مشال رادیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې مشال رادیو په مشال رادیو ډاٹ کام کې هم واوري پر روانه خبرونه کې. په دې خبرونه کې په کراچۍ کې د تیر ورځې د 14 وروستي معلومات او د نن ورځې انزور درکوو. د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا حال هم درکوو. د سیلابونو وروسته دغه سیمو کې د خلکو پټي ورک او د خاورو خزل ولاندې شوی دي.
دا خاورې موږ لر کړې دي، خدای موږ په پټو کې ډېرې کړې دي. دا اوخ کې نه دي، بل سړخت نه دي، تل کې پټي دي خالي شوی. مثلا دوه جره په پټې دي نو درې کناره په خاورو ډېر شوی دي.
د سیمې په خبرونو کې درته د لیبیا په اړه معلومات درکوو. مخکې تر دې چې د اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه واوري، د یوې داسې هنرمند انجلۍ کیسه درته کوو چې هنر لري، کار کوي، خو اقتصادي تندۍ نه ماتيږي.
موږ داسې لا خرڅ کوو، موږ کور کې جوړو چې څوک موږ کر راشي ویني، بس بیا غیر نه اخلي پرې دی نه.
کو اخر سره و نور اګنډه پټونه هم درته خبرو تر پای مو ملتي وکړي. په همدغه خبرونه لومړی رپورت. د کراچۍ ښار په مصروفه یا غنګونه سیمه صدر کې د سیډیانو بازار د ریمبو سنټر مخې ته 14 شوې چې له عملی د استخباراتي ادارې یو چارواکي مړ او 19 ولسی وګړي ژوبل شوې دي. تر 14 وروسته نن د جمعې پورې صدغه بازار په پوره توګه بند دی. په دې حق له نور حال له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ صدر بازار ریمبو سنټر مخې ته 14 شوې چې لوجه یې یو تن مړ او 19 نور زخمیان شوې دي. د پولیسو په خبره پیښه 13 شپه په وباندې لس بجې هغه مهال رامنځته شوه کله چې نامعلومو وسلوالو د ریمبو سنټر مخې ته موجود خلکو باندې د کرکر برید وکړو. د 14 لوجه د 14 د ځای سره نږدې ریډیو ته زیان وخته او د خوښه دکانونو شیشې هم ماتې شوې دي. د پیښې په اړه د غربي کراچۍ د پولیسو مشر اقبال محمود خبريالانو ته وویل چې داسې کوم ثبوت مخې ته نه دی راغلی چې ترې دا واضح شي چې دا حمله په ریمبو سنټر ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړه، اقبال محمود وایي دا کرکر کېدی شي چې دغلته چول شوی دی او د دې له وجې ځینې کسان زخمیان شوي دي. په جوبل کسانو کې یو تن سخت جوبل دی. پولیس وایي چې تر اوسه یې پیښه کې د ککړتیا په شک څوک نه دي نیولي، خو په دې اړه یې پلټنې شروع کړې دي. زخمي شوي کسان د کراچۍ سرکاري روغتونونو جناح هسپتال او سیول هسپتال ته رسول شوي دي. د ژغورنې ادارې ویان انور کاظمي په وینا د دوی رضاکارو 19 زخمیان هسپتالونو ته وړي دي. د سیول هسپتال سرچینو له مخې زخمي شوو کسانو کې یو تن عبدالرزاق مړ شوی دی. د ریمبو سنټر مشر سلیم میمن دغه حمله یو سازش بللی دی او ویلی دی چې د 14 وروسته څو کسانو چې ډنډې یې په لاسونو کې نیولې وې په دکاندارانو حمله کړې ده. د 14 د آواز اورېدو وروسته زه چې کله ښکته بازار ته راکوز شوم نو راته معلومه شوه چې خلکو ډنډې راخیستې دي او بازار ته ننوتې دي. دکانونه یې په زور بندول، ځینو پکې په دکاندارانو ګزارونه هم کړي دي. دوی دکاندارانو ته ویلي دي چې موږ تاسو نور نه پرېږدو. سلیم میمن زیاته کړه چې دکاندارانو ته د مخکې نه هم دړکې ورکول کېدې. هغه وویل چې د 14 له وجې دکانداران وېرېدلي دي او نن د جمعې په ورځ به ټول بازار بند وي. هغه د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دکاندارانو د خوندي کولو په موخه دې ګامونه پورته کړي. یاد دی وی چې ریمبو سنټر د کراچۍ یو له هغې بازارونو څخه دی چرته چې د سیډیانو په سلګونو دکانونه شتون لري او د همدې بازار څخه د فلمونو او سندرو سیډیانې د ملک بیلابیلو برخو ته استول کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو ری د پاکستان د بیلابیلو یونیورسيټانو مشرانو له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ایچ ای سی یا د لوړو زده کړو کمیشن د صوبو ته نسپري ځکه چې د دې کار په ګټه کمه او تاوان به زیات وي. د یونیورسيټي د مشرانو د غونډې په حق له نور حل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله رپورت کوي.
هایر ایجوکیشن کمیشن د وفاق نه صوبو ته منتقل کولو په حق د ملک د مختلفو یونیورسيټانو وایس چانسلرانو په سرخار اسلام آباد کې ایو غونډه وکړه چې پکې د سلور وانو صوبو د دیر شونه زیات وایس چانسلرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د وایس چانسلرانو لخوا جوړ کړی شوی کمیټي چیرمن او انجینیرینګ یونیورسيټي پیښور وایس چانسلر امتیاز ګیلانی وویل چې حکومت د ایچ ای سی تحلیلولو نه ډډه وکړي ځکه چې صوبو سره دومره وسایل نشته چې هغوی د اعلی تعلیم خرچې برداشت. نوموړي زیاته کړه چې موږ به د حکومت په ضد احتجاج نه کوو بلکې موږ به صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته خط لیږو او د خپلو تحفظاتو نه به خبرو. د خبری غونډې وروسته چې کله موږ د امتیاز ګیلانی نه وپوښتل که حکومت دې لړ کې څه تسلی بخش جواب در نه کړو نو بیا به څه کړن لاره ټاکئ؟ نو هغوی وویل
دا شه چې که صوبو ته لاړ شي نو هغه صوبو هغه چې کوم ګلوبل نېشنل ویژن دا هغه نه وي. دې وخت چې کوم هایر ایجوکیشن کمیشن په همدې سفر باندې دوره مخکې تللی ده چې د ما وړوکې غوندې یونیورسيټي ده سل نه زیات خلق دے ماں باہر پی ایچ ڈی کئی لگی تھی سال نہ زیاد بیا دسے دسے قانون شوی دی کا سینٹرل باڈی نہ وے اکثر ممکن نہ ہو. دا آئیڈیا اف ڈیولوشن خدا غدا کنا چے جے صوبو تا فائدہ ہو رسی کہ اس متا پتہ ہو لگی چے ار یو شے ایز ون سٹروک کمو ڈیوالو کو اور صوبے تا اگے سر فائدہ نہ رسی نو دے کے بس عقل وسی.
پگنڈ کے موجود دو کوہاٹ یونیورسٹی وائس چانسلر ناصر جمال خٹک نا چے من او پختل چے ایچ ای سی صوبو تا لیگل لکبل با اعلی تعلیم میدان کے چم رزیان وشی نو دا ہوئی وینا دا
پہلا دے تک قتل پکاری چی چیسی نہ مخ کے یونیورسٹی آنے پکم حالت کے وے او چی چیسی را گئے اگے نہ پس پکم حالت کے شوے اس کدا دے بجے نہ ڈیزالو کے دے چی چیسی را تک نہ پس یونیورسٹی آنے خطا لاڑے وے نبیا خوبا خو ویلڈ ریزنز بہو چی ردا پکار دے ختم کر لیش خو خبرہ الٹا دا اگا سیمے اگا علاقے چ مخ کے چا نم نو اور ولے اگا اس پا ٹولا نڑے کے پیچھے دل کی لکا زخ پلے کوہاٹ یونیورسٹی مثال در کما کوہاٹ یونیورسٹی چ کم رینکنگ شوے دے پا پاکستان کے پدویشتم نمبر را گلے دا پختونخوا کے پدریم نمبر را گلے دا او کوہاٹ یونیورسٹی زیات نه زیات نه سکم لس کال شوی نو کپ دیڑ وخت کتل شوی وی چې را ایچ سی را تک نه پس نقصان وشو ک فائدہ وشو ک فائدہ شوی دا او سوک دا وای چې را ریزالو کدل پکار دی دی باندې سوچ پکار دی چرته دا سه خونه چې مونږه دا فیصله چې واکمن کم کوي اغا لګ بتا دی کی گئی.
د اتلسم آئینی ترمیمی کمیټه غړي او د مسلم لیگ نون د اطلاعات او سکتر احسان اقبال نه چې مونږ ته پوسو کړو چې آیا اتلسم آئینی ترمیم تر مخه ایچ سی با خامخا ثبوت لیګل کیږي نو په دې حق لا د هغوی وینا وا.
آئینی ترمیمی کمیٹی ممبر بحث صدا پذیمواری سر ویلشم چہس آئینی شرط نشتا چی ایچ ایس سی دی لازمن صوبو تا حوالہ کڑی دا صرف حکومت انتقامی کاروائی کوي زکه چی جعلی ڈگری کے سنو کی ایچ ایس سی دا حکومت حکم نو منلے او دا حقی سزا حکومت اس دا پاکستان ٹول زوان کل لور کوي. دروان میاشی دا یولسم نیٹے نبا دا قومی اسمبلی اجلاس شروع کی گی او پا اجلاس کی بمونگ دا مسئلہ را اچتو او مخالف ڈلے بہم پا اعتماد کی اخلو او داشان بمون پا حکومت دباؤ روڑو چی دا ادارہ دی نتبا کوی.
احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
اقتصاد دا نڑی دا حیوادونو ٹولنو او وگڑو برخلک ٹاکی دا مشال پرونا اقتصادی نڑی دا جمعی او خالی پورز واو رئی
اقتصادی نړۍ اونیزه خبرونه په روانه د روانې خبرونه یو برخه جوړوي او د دې ترڅنګ د یادونه وړ بولم چې دغه خبرونه زموږ اونیزه خبرونه نورې خبری خبرونه تاسو کولای شئ چې mashalradio.com ته ورشي او mashalradio.com کې هم واوري هم یې وویني او هم یې ولولي. خو اوس د اقتصاد نه بلکې د امنیت په اړه درته رپورت لرو. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسوالو درې کسان د جاسوسۍ په تور وژل دي. دوی په ګولۍ وشتل شوي دي او مړی مندل شوی دی. لسیمینا د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورت را کوي.
د شمالی وزیرستان ایجنسی مقامی سرچینو تر مخه په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې درې کسان نامعلومه وسلوالو د امریکې د پاره د جاسوسۍ په تور باندې وژلې دي چې دوه مړی د سرخار میرانشانه 12 کیلومتره ختیځ اړخ پیرکلی سره د سړک د غاړې سره غورځولې دي او یو مړی د میرلی میرانشاه په سړک عزیز خیل سیمه کې غورځول شوی دی. د مقامی انتظامیه تر مخه وژل شوی درې وړه مقامی اوسیدونکي خودل کیږي. دوی زیاتوي چې د مړو سره یو خط هم ملاو شوی دی چې پکې ویلي شوی دی چې وژل شوو کسان کسانو د امریکې د پاره جاسوسي کوله ځکه یې وژلې دي. اینی شاهدین وایي چې وژل شوي کسان په ګولو باندې ویشتلی شوي دي. یاده دی وی چې د تیرې سمودې نه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د دولتي شمیرې تر مخه د 300 نه زیات عام قبایلیان، امایدین او ژورنالیستان هم وژلې شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم د سبا په خبرونو کې ځای لري او تاسو یې اوریدل مهروي او سم سیمه ته ورزو د سیمه تازه حال درته درکو په لیبیا کې د حکومت ضد مخالفینو ویلي چې د ناتو په هوایی برید کې د دوی 15 غړي وژل شوی دي. ناتو ویلي چې دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي باید پریکړه وشي چې قذافی له واک څخه لاس واخلي او لیبیا پریږدي. په دې اړه نور حال له واشنگټن د مشال اډیو خبريال هارون باچا په رپورت کې ورو
په لیبیا کې یاغیانو ادا کړې د دغه هیواد په ختیځ کې د بریګا خارته نږدې د ناتو جنگي جهازونو د 13 ورځې د بمبارۍ او پترس کې د دوی 15 تنه وسلوال وجلي چې ناتو بیا ویلي د دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي. د راپورونو تر مخه په 1300 ورځو کې دا دویمه پیښه ده چې د ناتو د هوایي عملیاتو پر مهال د قذافی وسلوال مخالفین په غلطۍ سره په نخا کړل کیږي چې ویل شوی د تیر خالی په ورځ هم په دغه رنګ یو پیښه کې 15 تنه یاغیان ووجل شول. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د ایتالیا د خارجه وزیر فرانکو فریټینی سره د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال د معمر قذافی د هغه لیک په اړه چې امریکایي صدر اوباما ته یې استولې او ترې غوښتلي چې د لیبیا د جګړې په درولو کې خپل رول ولوبوي د غبرګون خودلو په ترڅ کې وویل
With respect to the letter you referred to, I think that
د هغه لیک په اړه چې تاسو ورته اشاره کوي زه فکر کوم چې خاغلی قذافی په دې پوهه ده چې ورلا سکول پکار دي. باید دغلطه اوربند عملی کړل شي او دغه ځواکونه هغه خارونه خوشي کی چې دوی لوی کچې د ظلم زیاتی او بشری تاوان اړولو په ترڅ کې نیولې دي. په کار د چې دغه لیک اقتدار د کوزیدو په اړه یو پریکړه مخې ته راوړل شي د ایتالیا خارجه وزیر فرانکو فریټینی بیا د میرمن کلینټن د خبرې په تایید کې د افریقایي ټولنې د ژمنو یادونه وکړه او ویل
آی دو هوپ that African Union
زهیلمن یم چې په ایتوپیا کې د شوی ورستای پریکړې سره سم با افریقایي ټولنه د نړیواله ټولنې په نمائندګۍ لیبیا ته د خپلې وا پلاوی په لیک ډول د واضح پیغام ورسوي چې قذافی باید لمنځه لاړ شي. قذافی او هم یې کورنۍ بلخوا ته بیا د افریقا لپاره د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال کارټر هم 13 ورځ د امریکا په کانګرس کې د اوریدنې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې تر هغه چې موږ د لیبیا یاغیان په صحیح توګه پیژندلی نه وي ورته د وسلو ورکولو څخه باید ډډه وکړل شي. نوموړي د خپلو سرګندونو پر مهال زیاته کړه چې په لیبیا کې ځمکنۍ جګړه داسې ښکاري چې په ټپه درېدلې ده. د رائټرز خبر ایجنسی پر راپور کې راغلی د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د لیبیا په لویدیځو سیمو مصراتا او زنتان او په ختیځ کې د بریګا په خار کې د جګړو لاملا د ملکی وګړو په مخ پر زیاتې دوستونزو د اندېښنې خودلو ترڅنګ د حملو پر مهال د عام ولسخه د دفاع کولو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د قذافی ځواکونه او یاغیان په رستاو کې شوی او د تیلو په کویانو د بمبارۍ او تورونه په یو بل لګوي د لیبیا د تیلو د تولیداتو د سانګې مشر شوکری غانم رائټرز ایجنسی تا 13 ورځ ویلی د هیواد د تیلو ورځنی پیداوار یې چې له جګړې مخکې 14 لکه بیرل او دا مهال د 2.5 لکه نواخلې تر 3 لکه بیرل راغورځېدلې ده. د راپورونو پر اساس یاغیان هڅه کوي د لیبیا د تیلو د پیداوار لپاره مهمې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي تر څو د خامو تیلو د پلورلو په ترڅ کې د قذافی حکومت پر ضد د خپل وسلوال کمپاین مالی اړتیاوي پوره کړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لویا مصالا زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست کوم وکړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسې مشال رادیو اوري او سم یوې نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼې وال استریټ جورنال د بورس ریډل یو مقاله خپره کړې ده چې لیکي پاکستان خپل ایټمی وسلې زیاتوي او په دې سره په جنوبي ایشیا کې د وسلو جوړولو سیالي پیل شوې ده. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستې او مهم ټکي تاسې ته په دې توګه وړاندې کوي.
بورس ریډل په وال استریټ جورنال کې لیکي دا ښه خبر دی چې د دوه کلونو تر وقفې وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ یو ځل بیا خبرې اترې پیل شوې. دا د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ چې یو غوره ګامې پورته کړی او د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ یې د سیمی فاینل لوبي د کتو لپاره خپل پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی ته بلنه ورکړه. د دې ټولو سفارتي هڅو سربیره اوس هم د امن لپاره په سوهیلي اسیا کې یو لوی ګواښ د ایټمی وسلو سیالي ده. پاکستان په ایټمی وسلو کې دا وخت برتانیې ته نږدې دی چې په نړۍ کې په پنځم نمبر دی. لیکوال لیکي دا په هیدل په کار دی چې د پاکستان ایټمی وسلې د چا په لاس کې دي. په اصل کې د دې هیواد د ایټمی پروګرام ټول اړخونه پوز کنټرولوي او حکومت تش په نامه د هغه څارنه کوي. لیکوال زیاتوي د کال 1947 راهیسی له هند څخه په څلورو جنگونو کې تر ماتې خوړلو وروسته اوس پاکستاني پوز خپل ایټمی وسله له خپل ګاونډي هیواد سره د یو توازن او ویرولو په توګه کاروي. لیکوال لیکي د ټمی وسله لرونکو غربي هیوادونو برعکس په پاکستان کې دا وسله په بل ډول تنظیمیږي. شفافیت او جغرافیایي کړوړه د ټمی وسلو له اصولونو څخه یو دي، لکه امریکا په ښکاره شوډلې چې دوی څومره وسلې لري او په کوم ځایونو کې نصب دي. خو د پاکستان ټمی پروګرام ډیر پټ او پر یو ځای نه دي. پاکستانی پوز تر خپل وسه هڅه کوي چې د ټمی وسلو د ځای په اړه ټول معلومات پټ وساتي چې د دشمن لاس ته ورنسي او په ځانګړې توګه له امریکا څخه خوندي کړل شي. لیکوال پر مخ لیکي پاکستان خپل ایټمی پروګرام له بیلابیلو هیوادونو او حکومتونو سره د اړیکو ټینګولو لپاره کارولې دي. یو خاطه دا هیواد د ایټمی وسلو د خوریدو لاس سره وړونکې دي، لکه چین څخه چې ټکنالوژي ترلاسه کړي. نو بلې خاطه بیا د ایټمی ټکنالوژي ورکوونکي هم دي، لکه شمالي کوریا، ایران، لیبیا او په امکاني ډول سعودي عرب ته ټکنالوژي ورکړي وي. لیکوال زیاتوي کوم وخت چې پاکستان ایټم بم جوړوي نو هغه وخت هند د په خیال کې وو، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بم د امریکا د ویرولو لپاره هم کاروي. په تیرو څو کلونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې کړکېچنې شوي او یو پر بل یې باور له لاسه ورکړی دی. تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته خبرداري ورکړي کچېری د پاکستان لخوا پر امریکا یو بل برید وسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به شدید تاوتریخوالی رامنځته شي. خو د پاکستان پوز په دې پوه دی چې تر څو له دوی سره ایټمی وسله وي تر هغه وخته پورې به امریکا پر دغه هیواد د پوځي طاقت تر کارولو وړاندې زړه نازړه وي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
الو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
تاسو کولی شئ مونږ ته ایمیل هم واستوئ mashalradio@.com کې. زموږ خبرونه هم اوریدلی شئ او هم mashalradio@rfer.l کې تاسو کولی شئ خپل نظریات کې چې انټرنیټ لري د ایمیل لاري مونږ ته واستوئ. او بیا هم یوې نړیواله ورځپاڼې ته کتنه لرو. ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په ممبئی کې تر بریدونو وروسته چې په 2008 میلادي کال کې شوی وو تر اوسه پورې ښه شوی نه دی. هند دریز لري چې پاکستان د ممبئی په بریدونو کې ککړ کسانو ته په سزا ورکولو کې مخلص نه دی او پاتې راغلی دی. بلخوا د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی په خپل د ترهګرۍ د پیښو ښکار دي. ورځپاڼې د هند او پاکستان په اړیکو نورې خبرې هم خپرې کړي دي چې زموږ همکار ګولایاز یې وړاندې کوي.
د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ مقاله د پاکستان او هند ترمنځ د کڑکچ خکارشي اړیکو په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د 2008 کال ممبئی بریدونو وروسته اوس هم دواړه هیوادونه تقسیم دي. د لوړپور چارواکو لخوا د اړیکی خکولو هڅو باوجود د نیول شوی و پاکستانی مشکوک کسانو د مستقبل په اړه جلا جلا دریزونه لري. دا و مشکوک کسان د پاکستان په زندان کې دي او د دوی تړاو له ورپکې ډلې لشکر طیبه سره دي. تر اوسه پورې په دوی په رسمي توګه مقدمه نه ده درج کړې شوې او نه هم سماعت پیل شوې دي. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې هند د ممبئی ترهګرۍ بریدونو چې 168 کسان پکې وژل شوی وو یوازنی یو کس اجمل قصاب نیولې وو او له دوی نه چې کوم معلومات ترلاسه کړي وو هغه ټول کسان په پاکستان کې وو. هند په دې اړه ځینې ثبوتونه پاکستان ته هم ورکړي دي. ورسپانه واشنگتن پوسټ د هند امنیتي چارو سیړونکو بی رامن د خلیفې مقاله کې لیکي چې د مقدمه لپاره 90% ثبوتونه پاکستان سره موجود دي او هند ورسره پوره کومک کړی دی، خو پاکستان په دې کې مخلص نه دی. ورسپانه د رامن د خلیفې زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد عدالت اتیا پټ سماعتونه کړی دي او د دې نه دا ښکاره کوي چې حکومت په اصلا هیڅ ګام نه پورته کول غواړي. ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي چې پاکستان حکومت د ممبئی ترهګر بریدونو مرکزي کردار زکیو رحمان لکھوی د نړیوال فشار لاندې په 2009 کال کې ونیولو، خو تر اوسه پورې د لشکری طیبه لا ویری په هغه مقدمه نه چلیږي. ورسپانه د یو غربي سیړونکو لخوا لیکي چې دا د پاکستان لپاره ګران خبره ده چې زکیو رحمان پر ضد مقدمه وچلوي. ورسپانه واشنگټن پوسټ د پاکستان سیړونکو د خولې لیکي چې لشکری طیبه ډله په پنجاب کې په آزاد توګه کار کوي، چرته چې د عدالتونو ججان سیاستدانان د دوی مرسته کوي، باوجود د دې چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد او پلټنو قوی قانون لري، خو د وسایلو نشوالی لامل په عدالتونو کې ناکامۍ سره مخامخ شي. ورسپانه واشنگټن پوسټ د مقالې په پای کې د پاکستان چارواکو د خولې لیکي چې پاکستان غواړي د ممبئی بریدونو معاملې ته ته ورسي. چارواکي دا مني چې حکومت د لشکر طیبه پر ضد سخت دریز نه دی خپل کړی، خو ترهګری دا هیواد ډیر زیات ځپلې دی.
ګولونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پوکم 7 بجو یوازې له مشال ریډیو.
ګلونه خپلونه د مشال رادیو یو له خبرونه ده چې د ماشومانو لپاره ځانګړې شوې ده او تاسو د خوندورو ماشومانو خوندورې کیسې ماشومانو ته پکې اوریدلی شئ، او ماشومان هم د مشال رادیو د اوریدونکو یو لویه برخه ده چې مشال رادیو په ډیډ مین اوري او موږ ته ټلیفونونه هم کوي. نو اوس هم د خبری رپورټونو ترڅنګ او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنې هم درلودي. راځي چې وورو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو پر کوم موضوعګانو تفصیلي کړي. د پاکستان نننۍ خبر شو ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله کتنه کړي.
ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې امریکای له خوا راتلونکي رپورت کې چې په پاکستان کم ټکونه شوې دي چې شرقو خو په ضد پاکستان فوز نه خو څه موثره کاروایی کړې ده او نه پاکستان سره څه واضحه منصوبه شته چې څنګه به د طالبان د ملک نه ختم کړی شي، او دغه وجه ده چې فاټاکه حالات ورس پورس خرابې طرف ته روان دي. ورسپانه لیکي چې پاک فوز د ترهګرو د ختمولو لپاره ډېر کوششونه کړي دي او د فاټا په اوو ایجنسو کې د ترهګرو په ضد شوي عملیاتو ښې نتیجې هم مخې ته راغلي دي. ورسپانه زیاتوي چې دا رپورت په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې کله د افغانستان نه اتحادي فوج تللو ته صرف 3 میاشتې پاتې دي، او تیرو لسو کالو کې ناټو او امریکایي فوج په افغانستان کې څه غټه کامیابي ترلاسه نه کړه. نو دا وجه ده چې امریکا غواړي چې ټول الزامات پاکستان واچوي او د دې موقع نه فائده اوچته کړي او نه صرف افغانستان کې ایثار شي بلکې پاکستان کې هم د اپریشن لپاره لار هواره کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت د روس په ضد د امریکې ملګرتیا وکړه، د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ملک ته په لویه پیمانه مالی او ځاني زیان ورسېدو، ولی امریکا د دې هر څه سلا داسې تورونو په صورت کې ورکوي. نو په کار دا چې صدر زرداری چې کوم آل پارټي کانفرنس راغوښتلو خبره کړې ده، هغه دې زر تر زر راوغواړي او په ګډه د ملکی مفاد لپاره یو کړنلاره وټاکي. ورسپانه ایکسپرس په خپلې ادارې کې لیکي چې د شماریات ډیویژن لخوا جاری شوی رپورت تر مخه په ملک کې په ګرانۍ کې مسلسل اضافه روانه ده، او د میوو په قیمتونو کې 18.19%، د چرګانو په قیمتونو کې 0.8%، او سبزیانو په قیمتونو کې 4.8% اضافه شوی ده. د دې علاوه د ضرورت د استعمال په نورو سیزنونو کې هم اضافه شوی ده. ورسپانه لیکي چې دا زیاتواله په مارچ میاشت کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافې نه وروسته ریکارډ کړی شوی دی، ولې روانه میاشت کې حکومت لخوا پټرولیم مصنوعاتو کې کړی شوی اضافې نتایج به راتلونکي میاشت کې مخې ته راځي چې ګرانۍ کې نور څومره اضافه وشوه. ورسپانه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې پېښور کې د مخکنه خلکو په غیر قانوني توګه فوټپاتونه نیولي وو، ولې اوس د سیکورټۍ په نوم مختلف سیمه د عام خلکو د تګ را تګ لپاره بند کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې سموده وړاندې په پېښور کې د پولیسو شمیره هم کم وه، او هغه وخت کې حالات هم خراب وو، خو چرې هم د سیکورټۍ په وجه لارې نه وې بند کړی شوی. اوس چې د پولیسو په شمیره کې اضافه وکړی شو او حالات هم د مخکې نه ښه دي، نو بیا ولې د سیکورټۍ حالاتو په نوم لارې بند کړی شوی دي؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبې د بلدیات وزارت لپاره کار ده چې کوم مخصوصو علاقو کې سیکورټۍ دروازې ضروری وي، نو هغې لپاره څه طریقې کار جوړ کړي، نه چې ځای په ځای سیکورټۍ دروازې جوړ کړي چې له وجې عام خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات وي.
د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته مو کتنه د مشال رادیو نه واورېدل. همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. دلته په پراګ کې لس نیمې بجې شوې او په پېښور کې یوه نیمه بجه ده. او ګلای اس هم را سره په سټډیو کې دی او تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي.
کراچۍ کې د بمی چاودنې په ترڅ کې د استخباراتي ادارې چارواکي وژل شوی او 19 اولسي وګړي ژوبل شوی دي. د پیښور رحمان بابا کالونی کې د بم چاودنې لامل د پولیس اس اچ او ستار خان سخت ژوبل شوی دي. لیبیا کې د قذافی مخالفین وای د ناتو هوایی برید کې د دوی کسان وژل شوی دي. جاپان کې د 2.4 شدت زلزلي دوه کسان وژلي او د سلو څخه زیات ژوبل کړي دي. او نن د کرکټ شل اورونو انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل لوبي په هند کې پیلېږي.
لند خبرونه وو چې ګولایا زرتا د مشال رادیو نه واورول کړل. اوس هم خیبر پختونخوا ته ورزو. په خیبر پختونخوا کې د تیر کال تر سیلابونو وروسته کاروانګر له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د دوی ځمکې او پټي د سیلاب راوړو خاورو نیولې دي او په دې لړ کې دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د خاورو په استلو کې له دوی سره مرسته وشي چې دا ډول دوی فصلونه خشي. د سیمینا د مشال رادیو خبري الفواده دي شاره رپورټ راکوي.
تیر کال په پاکستان کې راغلی سیلاب نه صرف دا چې پلکونو خلکا بیکوره کړل بلکې کر کروندې ته هم ډیر زیان رسولې. د خیبر پختونخوا 410 ضلع د کر کروندې د پاره مشهور ده. خو د 410 زمیداران وایي سیلاب دلته کې زمکو ته ډیر زیات زیان رسولې دي او اوس هم د سیلاب راوړلې خاورې په پټو کې پرتی دي او دې د وجه ډېر زمکه د کر کروندې د پاره تیارې نه دي. د سیلاب نه میاشتې پس هم د 410 زمیداران ستونزو سره مخ دي. خالد خان چې په 410 ضلع کې د ګلاباد کلی یو زمیدار دی مشال ریډیو ته ویلو
اوس موږ د دې خلکو غټي مسلې چې دي د دې خورو دي پاتې دا خورې موږ لر کړې دي. خدا موږ په پټو کې ډېرې کړې دي. دا اوخ کې نه دي بل سړک ته نه دي تلې چې پټي دي خالي شوي. مثلا دوه جره په پټې دي نو درې کانال په خورو ګیر شوي دي نو چې کانال پاتې شوي دي چې کانال پنځه کانال دا پکې پاتې شوي دي په 10 کانال انور خورې بیا نیولې دي.
دا سنخیل کلی یو زمیدار ارشد علي په دې حق لا وای
زمونږ تقریبا د ایکڑ په حساب سره مونږ وای یا مونږ د دې ایریا په حساب سره وای نو تقریبا 75% مونږ سره اوسم لا د خورو مونږ د 25% مونږ تقریبا کړی دا خدا 75 د دزګي ادم چې 75 زه ته نظر رسیدلې دا ډیره وی نه کنه دا زمونږ خورې دا پټی گیر شو کنه. لکه اوس مثلا د 50 بو خور ما په یو جرب کې راغون ډکړه چې ته خو زه خو کې نشم کنه اوس ما سره ټرک بندوبست نشته د لوډر د بندوبست نشته یو جرب خو د 50 کې یو جرب ما نه خورې ونیو ډیره پکې جوړ شو.
یو طرف ته د غاڼو آبادی اړنګ شوی نو بل طرف ته اول خو غنی نشته او که غنی څوک پیدا هم کی نو دا غینا خه ګوڑا نوزی. محمد ګل چې د ګلاباد دوسیدونکې دی او خپل غاڼۍ چلوي وای
پہله بچدا چې کم سره د وې غاڼې موږ مې په لونو خوشاله چې پړی لاس پورې کوم یو پړی و موږ له پینلیش پینلیش پورا دوش بش پورا کول صح کال غټول چې راغونډه سره ټول یو شت راغونډه سره ټینګ نه ټول غاڼې دا یو اثر نه غل په دوش پورا کول کړی او مګا دا چې راغل چې یو ګلم نه و خو ری خيږي.
عمر خان چې د حسن خیل کلی اوسیدونکې دی او خپل پټې او غاڼۍ لري وای چې د حکومت له طرفه د سره سمرستا نه د شوی
دا یې خلکو له غوړه څخه پرونه کوټه جوړه کړي هر څول ورته مونږ ته نه غاڼه له نه جوړم اوري وای غاڼه نه نو غاڼه له نه جوړم نو بل څه څه نه بده خدای سره ته ناس.
د 410 زمیداران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی پټونه دي د سیلاب راوړلي خاورې لري کولو کې د دوی مرسته وکړي شي. فواد علي شاه مشال ریډیو پېښور.
و اموریدل چې په 410 کې د سیلابونو وروسته د خلکو ځمکې ړنګې شوې دي او د سیلابونو د خاورو خزل لاندې شوې دي چې له حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي. به هم د سیلابونو د زیانونو په اړه او خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د سوات د سرخر منګوري لوی رابطې پل هم سیلابونو وران کړ او اوس چې د سیلابونو نه سکم یو کال تیریږي دا پل تر اوسه هم په بشپړ توګه نه دی جوړ شوی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له سوات د مشال ریډیو بریال نیاز احمد خان رپورت.
سوات کې سیلابونو کې یو شمېر ودانۍ تباه کړي نو پکې یو شمېر رابطه پلونه هم د مینځه تللي دي چې پکې د سوات سرخار منګورې جنرال بس ټین سره نږدې لوی رابطه پل هم شامل دی. دغه پل چې منګور خار د نورو برخو سره میلاوېدو یو ستوي وسیله ده په ارضي توګه جوړ کړی شوی دی ولې د یو طرفه تګ راتګ لپاره چې پرنسپ د منګور نه بهر ته ګاډی تلی شي. په دغه ارزی جوړ کړی شوی پل باندې هر وخت رش وي او ځی خلکو ته ته لوی مشکلات دي. په دغه اړه د سوات کاروباری تنظیم مشر عبدالرحیم وایي
زم دا منګوري پل نه دی خو دا پولی سورات ترخ شوی دی چې او پیره په دې باندې پار شي او سړی بیا واپسې نشي راتلی او د دې د لاسه زموږ مریضانو ته زمنګ سکول بچو ته ماشومان ته ډیر لوی تکلیف دی او واپسې کې چونکه روډ داغ تر په بند دی داغه تمام غلې کوچې داسې غلې کوچې نشته چې پاره ما ټریفیک روان دوانه او داغه د لاسه کورنی وسیدونکو ته ماشومان ته مریضان ته ډیر غټ پرابلم دی. زه به دا ویم چې دا پل د منګورې په خار په خایس معنی یو بندومه داغ دی او حیران او پریشان په دې خبره چې دونه لوی پراپیګنډي شوی دی دونه لوی ایډونه امدادونه راغلي خو د منګورې یو اهم شاعره باندې چې سټی ته په ټرن کیږي خلک را نوځي هغه ته دې وخت پورې ټیک نکړی شو او په دې معنی زه یم چې زمونږ بزنس زمونږ کاروبار او زمونږ سیاح چې کله هم دې خار ته نوځي او هغه دې پل ته وګ زما په خیال داغه یو بل شی دغه په ذهن پرېوځي.
د دې ترڅنګ په دغه اړه ځی خلکو مشال ریډیو ته خپل مشکلات داسې بیان کړل.
دا د والی سوات په حکمران په دور کې جوړ شو او دا د هغه سیلاب د وجه نه دا پل چې دی دا د اوبو ویوړو عام مسافرو ته زیات تکلیف دی او بیا خصوصا مریضانو ته شدید تکلیف دی. نو موږ د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت نه دا پر زور مطالبه کوو چې زر تر زره دی د منګوري چې کم د رابطه پل دی دا زر تر زره بحال کړي شي او د عوامو چې کم مشکلات او کم تکلیفات دي دې سره مخامخ ته چې دا زر تر زر د دې سره ختم شي.
زمام جدي اقبال نوم نه او زمام تعلق د بونیر سره دی. مخکې چې دا پل جوړو نو موږ چې بکره د بونیر نه رالو دغلته په اډه کې بکوشو او خپل سہولت سره برکشي ته وختو او په بازار کې چې زمونږ کم کارونه راغه په ټیم ټیم باندې وشو اوس چې کله موږ دغه نه راشو د بونیر نه دلته کې دا ون وی نو د دې طرف باندې ګاډي مړی نشي تللی موږ پیدل ځو اولته بازار ته ځان نشو هغه نه بیا رکشه کو او اکثر بعض نیم ټیم زمونږ سره خپل کم ګاډي نو هغه موږ نه سیدو په طرف دوه درې کیلومتر لر وو نو پاغه وجنه کم از کم لکه روټ انتهایی بلاک زګه چې دا پل بند نه نو دوه درې ګنټې ټیم زم پای کې ځای شو مونږ خپل کارونه لراغلی وو هغه زمنګ ندی شي پاتې شي.
د دې پل بیا ودانې په اړه چې کله د منګوري نه د صوبای اسمبلی غړي او صوبای وزیر زنګلات واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه شو نو نو موړي اول
دا چې دا چې ما سره کوم په تیر وخت کې دوه باندې راغره سوطا او دا یو بریج افتای کوله نو په هغه کوم کارخه ته چې هغه تولو پلونو کم تفصیل چې دی هغه په هغه وخت کې هغې ته بیان کړی وو او په هغه وخت کې د کم کنسلټنټ چې دي هغه دا وویل چې په دې برج پسې به دویم ارتفاع چې ده هغه موږ د منګورې برج کوو او د هغې څومره فیزیبلټي چې ده یا پېچول چې دي هغه باندې کار روان دی او یوه یو نیمه میاشت په دې د هغو کې یم چې په دې کې به دننه ځنه موږ دا ارتفاع کوو. نو اوس زما خیال دغه ټایم پوره دی او دې زو د انشان د عالم کوی دا کوچې مې ګورې دا که په دې ته چې دا وشي
د زی اولس غختنه ده چې د بیا ودانې په عمل کې دی د منګوري خار د غرابې ته پل زر تر زره جوړ کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
تاسې مشال رادیو اوري. له پاکستان هر کال ګڼ شمیر ځوانان د روزګار په لټون کې بهر ملکونو ته ځي. د ملک نه بهر تلو په تکل کې ډیر ځوانان پیسې او خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. ډیر ځوانان د نورو هیوادونو د قانون نه ناخبره وي او د دې ناخبرۍ له امله جیلونو ته ولاړ شي او بیا ټول عمر بندیوان پاتې شي. د همدغسې یو ځوان په اړه د مشال رادیو خبریال د له کورنۍ سره غږېدلې دی او داسې رپورټ یې برابر کړی دی. د واد علیشا رپورٹ پګډاورو.
پاکستان کې که یو طرف تا ورځ تر ورځا د خوراک څخاک د سیزنو قیمتونه ګرانیږي نو بل طرف تا بیروزګاری هم ورځ تر ورځا سیوا کیږي. ډیر ځوانان چې په ملک کې ورته روزګار نه ملاویږي د روزګار په لټون کې بهر ملکونو ته او په خصوصي توګه عرب ملکونو ته د تلو تکل کوي. ګڼ شمیر ځوانان هم په دغه تکل کې پیسې او ژوندونه اوبایلي. ډیر ځوانان د بهر ملکونو د قانون نه د ناخبرۍ د وجې جیلونو ته لاړ شي او بیا په کلونو هلته بندیوان وی. رحم الوهاب هم په دغه ځوانانو کې یو ځوان دی. د چارسدی اوسیدونکي رحم الوهاب د نن نه شل کاله پیلا سعودي عرب ته د روزګار په لټون کې لاړو. د هلته ډرایوري کوله خو څو کاله پس د سعودي عرب پولیس سره د پنځو مرګرو راګیر کو او بیا په دی باندې د پنځو مرګونو الزام ولګولی شو. فضل کریم چې د رحم الوهاب ترور زوی دی وایي چې په هغه باندې پولیس په وهلو ټکولو دا خبره ومنله چې دا مرګ هم هغه کړی دی.
زمان ترور زوی د رحم الوهاب چې کوم په سعودیا کې نن سبا په جیل کې ګیر دی دی اصل بیسا لکه دی او دا دوه درې کسان مرګري یې حکومت رونیول او په وهلو ټکولو باندې پیدا ثابت کړی چې دا تاسو کړی دا کیس.
د رحم الوهاب رور منظور وای چې په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو هډوسوک پښتنه نه کوي او د در رور ته د تیرو دیارلس کالونه د وکیل سره ملاوېدو اجازت هم نه دی ورکړی شوی.
هغه ځای امبیسې ته دغه ته چې کوم دي مونږ بلا قاسونه دغه ورکړل خو لکه د هغې سفیده مونږ ته رانه مختلف لکه زمونږ هلته خپله یو تره وسره دی او هم د هغې د کیس دپاره منډې تړی وي ایستنه نه جوړېږي. تقریبا تیره سال وشول باید دومره وخت کې ایس څه دغه ونه شو بیخي وکیل وتاړو پرېښې نه.
د رحم الوهاب مور اتیا کلنه زرینه بیبی وای دې ته اوس د خپل زوی مخ هم نه دی یاد.
او ډیر مودې فکر تللی دی زما هیر دی بس دوی ته خبرې وکړي چې غوږ ته دغونی سوي داسې وي داسې وي داسې وي ما له جاړه راشي بته زه جاړم دوی وي مه جاړه مه جاړه زما را ډکتی نه چې جاړم.
د باون د رحم الوهاب په درې لوریانو کې د ټولو نه مشره ده. دا د دریو کالو وا کله چې د دې پلار اخیری ځل پاکستان ته راغلی دا وایي
چې نور سکولونو کې څه فنکشن منکشن وینو ټولو خلکو سره پلاران راغلي او موږ سره سپنی مونږ دغه ټایم ډیر زیات هپه شو چې زمونږ هم پلار وینو ځه.
در رحم الوهاب کور ودانا نوشین بیبی وای چې ماشومان د دینه تپوس کوي چې دا غوی پلار ولی په سعودي عرب کې بندیوان دي.
زما کشرې لور لانه و پیدا راغه نه پس هغه یا پیدا شغی نه دی لیدلی هغه اوس ډیر خپکیږي لکه پلار راغه आवाज بوري هغه وی چې دی څنګه په جیل کې دي هغه ډیر خپشي هغه ما نه سوالات کوي او ما سره هغه جواب نی چې زه ورکم په دې زه سبق او ویم کپڑے وګنډم راغو کوم دې خرچه ز برابر کم.
رائټس کمیشن آف پاکستان یو غړی او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن جنرل سیکرټری امین الرحمان وای چې په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر داسې مداري جوړیږي چې د داسې خلکو قانوني مرسته وکړي.
لکه د پاکستان امبیسی یا های کمیشن چې په کوم ملک کې موجود دي نو هغه مطلب هم دا دی چې هلته کې کوم پاکستانیان دي نو هغه ته به هغه فیسیلیټیز هغه ملک کې پرووایډ کړي څنګه چې هغه د خپل ملک کې دلته کې یو دغه لپاره غواړي هیلپ غواړي کنه. خو دې کې فرض کا یو لیبر دی او هغه باندې د دروغ یا تکیز جوړ دی یا د ویزه کې یا په اقامه کې یا څه پرابلم دی کنه. امبیسی کې چې کوم دی باقاعده د هغې دپاره لکه خپل د هغې یو سیکشن وي د هغې هغه هغه ډیل کوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه پورې په بهر ملکونو کې تر 1500 پورې پاکستانیان بندیوان دي او دوی ټولو سفارتکارانو ته ویلي دي چې د دوی د راخوشي کولو دپاره دې هلې ځلې وکړي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسی مشال رادیو اور مخ کی تر دے چی اقتصادی نړی ونی زی خبرمنه تا ور شو یو بل رپورٹ لرو چی هغه هم د اقتصاد په اړه دی. په کورنۍ کې د سین جونشته چی په ګوتو لتار او مزورو نه د استعمال بلا بل سیزونه جوړوي خو د دوی د کار نمونی تر کورونو پورې محدود پاتې کیږي. په پیښور کې له همدغه سه هنرمند انجلی سره د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد خبرې کړې دي او داسې یو رپورټ برابر کړی.
کله یو پلو ډیری پښتني نجونې له تعلیم نه محرومی پاتې دي نو له بل پلو د کورنۍ په کچه داسې ډیری نجونې هم شته چې په خپلو هنرمندو ګوتو د استعمال بیلابیل سیزونه جوړوي خو د هنرونو نمونې تر خپلو کورنیو پورې محدودې پاتې کیږي. همدغه سی یو ځوان انجلۍ چې له مزورو نه ډیکوریشن سیزونه جوړوي مشال ریډیو ته صدا رنګي وویل.
زمانوم دی لبنا او مونږ دا کار چې کوم کوو دا میسر نه مونږ کوو په میسر باندې دا کار جوړو کنه. دا دی ډیکوریشن دی یو تا ویل شي ګلدان دا بل تا ویل شي چکور دا بل تا ویل شي فلوټا او دا بل تا ویل شي ګلدانا دا ټول سامان مونږ دا خنه جوړو میزرینا او ستنی سره جوړیږي ګوت سره. دا ډیر ارڅو کې خوخی هم
لنو مغولی نمو پختل چې د مزورو لکار نپرت نور سهم جوړوي. هغه په جواب کې وویل
بنین جوړو سټان جوړو دام دار چا ډیر جات خوخیږي ډیر جات پښند چې څوک ویني بس به پریدیم نه اخلي دار چا خوخی دم تر جوړ کړي د دې مشمان سټان دی او دې کې د سړو بنین نم جوړو شو جرسي مرسي او دام سټان جوړ کړي د جنکو را فارم دی راکان د فارم دی دې کې موږ د کمري سټان جوړول شو خزر فارم جامیم جوړول شو
دا چې دوی خپل مصنوعات آزاد بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي او که څنګه دا پښتنه نوموړي داسې ځوابوي
موږ داسې لا خرڅ کړی د کور کې جوړو چې څوک موږ کره راشي وایي نه بس بیا غیر نه اخلي پریدی نه
تاسو کله داسې هڅه کړې ده چې د خپل مصنوعات چیرې را بازار ته وباسي
جی بس دغه سی به موږ خو لا اوس پورې موږ بازار ته رسې نه غوښ کوشش کوو چې بس ورسو
د یادولو د چې په ګڼو کورنیو کې دې ته ورتن جو نشته چې د لاسي ګنډلو او کشیدکاری هنري کارونه تر سره کوي خو د دوی له هنر نه یوازې محدوده طبقه خبريږي کارپوهان وایي چې کده دغه سی اونری کارونو نمونی آزاد بازار ته وړاندې شي او مارکیټ ورته وکتل شي نو نه یوازې دا چې د دوی له هنرونو به خلک خبر شوي وي بلکې د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به یې هم مرسته کړې وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې مو د یوې داسې هنرمند انجلۍ کیسه واورېده چې کار کوي، هنر لري، خو اقتصادي تنده یې پرې نه ماتېږي. راځئ چې ستاسې اقتصادي تنده له همدې رپورټ سره ماته کړو. اقتصادي نړۍ اونیزه خپرونه خپرېدو ته ده او دا خپرونه تاسې ته په امیر ساحل برابره کړې ده.
ستړي مشاهدا اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې باور چې د بلوچستان حکومت په دې صوبه کې لسکرو یا کولې برېښنا جوړول غواړي. په هلمند ولایت کې د تیر کال پرتله ګټه زیاته شوې ده. په خبرونه کې به د اروپا هیواد سربیا درو پیژنو. لمشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د بلوچستان حکومت ویلي په دې صوبه کې د برښنا د کمښت پوره کولو لپاره د سکرو یا کولې له انرژي به برښنا پیدا کوي. په پاکستان کې له کالونو راهیسې د انرژي لوی بحران دی چې له کبله د دې هیواد صنعتي څانګې ته لوی زیان رسېدلی دی. نور معلومات له سیمې د مشال راډیو خبریال نیاز موساخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت اوس پریکړه کړې چې د صوبې په درې ضلعو کوټي، لورلای او کچی بولان کې به له کولې څخه د بجلی پیدا کولو پروژه شروع کوي. د بلوچستان د معدنیاتو د محکمې یو ډایرکټر او د دغې پروژې یو مشر نصرت بلوس په دغه حق له مشال ته وویل د کیسکو او صوبائی حکومت ترمنځ په دغه لړ کې خبرې اترې شوې دي او دا خبرې اوس په اول سر کې دي. دا به یو څه وخت واخلي. د ځایو جاج اخستنه، د کویلې مقدار معلومونه او د امن او امان سارنه، دا ټولې خبرې په پام کې لرنه ضروري وي او موږ به پر دې خبرې سر کوو. دا چې د بلوچستان کویله څومره بجلی پیدا کوي شي او دا پروژه به کله سرته ورسیږي، نصرت بلوس په دغه اړه وایي
فلحال خدا بالکل په ابتدایي پړاو کې ده او بل دا چې پر بیلابیلو ځایو موږ 50 میگاواټه بجلی غوښتې ده او زموږ ټوله غوښتنه زر یا 1200 میگاواټه بجلی ده او دا به د ضرورت لرونکو علاقو دپاره بس وي.
د مځکې د چارو پوهاند یا جیولوجیست محمد عظیم وایي چې دا پروژه که عملي سوه دا به په اقتصادي توګه و حکومت او خلکو دواړو ته ډیره ارزانه پرېوزي.
زما په خیال باندې انشاءالله دا خو ډېره بهترینه او د اهمیت وړ خبره ده که چېرې دا کار وشي. اقتصادي کم لګښت په نورو بجلي باندې راځي، تر هغه څخه په دغه باندې کم راځي. یو بل داسې حکومت چارواکو لپاره هم دا یو ښه خبره ده چې یو ډېره دوی په اقتصادي ریټ کې ودې ته کمښت راځي. دومره خبره ده چې دغه کم خلک چې دلته په بلوچستان کې پراته دي نو که چېرې هغه قانوني ریټ وکتل شي نو دغه بجلي تر هغه ودې ته ارزانه پرېوځي.
سرګنده دی چې بلوچستان له کویلې او نورو معدنیاتو څخه ډکه صوبه ده. د خلکو په وینا که څه هم حکومت له کویلې څخه د بجلی پیدا کولو اعلان کړی خو د دوی په وینا د وخت او حالاتو تقاضا دا ده چې حکومت دې دا اعلان زر تر زره عملي کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان دولتي بانک په خلای کړی دی چې د 1500 روپیو پخوانی لوټونه به د اکتوبر لومړۍ نیټې نه استعمالیږي، نو ځکه د ولس تر 1 سپتمبر پورې دا لوټونه بانکونه تویسي او هلته دی بدل کاندي. د 1500 روپو د لوټونو د بندولو په اړه
د ریاض مساخیل رپورټ اورو چې له اسلام آباد را لیکدولې ده.
د سټیټ بینک لخوا جاری شوې یوې خبر پانی تر مخه د روان کال ستمبر دیرشمې نیټې پورې به د 1500 روپو زاړه لوټونه چلیږي او د هغې وروسته به دا لوټونه د استعمال جوګه نه وي. د لوټونو د بندېدو په حق لا د سټیټ بینک ډیپټي چیف منیجر عابد حسین مشال ریډیو ته وویل کله چې مونږ د عابد حسین نه د لوټونو د بندېدو وجه وپوښتله او دا چې کوم ځای کې به دا لوټونه بدلولی شي نو نوموړي زیاته کړه ذکر وردا چې حکومت دوران دینا د 500 روپو نه واخلا تر 15000 روپو مالیت پورې نوې لوټونه روخ کی دي او دغه شان د زړو لوټونو د ختمولو سلسله روانه ده چې پکې د روپې 2 او 500 روپو لوټونه دوران دینا ختم کړي شوې دي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. د افغانستان په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې د تیر کال اواید یا ګټه د نورو کلونو پرتله دوه برابر زیات شوې دي. دغه چارواکي زیاتوي چې د هلمند په ادارو کې شفافیت موجود دی نو ځکه یې اواید زیات شوې دي. د چارواکو له وینا سره سم د لخکرګا په ښار کې تر ډیره بریده د بیا رغاونې کارونه د همدې اوایدو په مرسته ترسره کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په تیر کال کې د هلمند ولایت اواید د نورو کلونو پرتله دوه برابر زیات شوې دي. د هلمند والی ګلاب منګل د دې ولایت مستوفی او د هلمند مرکز لخکرګه خروال په یو خبري ناسته کې خبريالانو ته وویل چې دا وایي په ادارو کې د سمون او شفافیت او همدارنګ د کاري ظرفیتونو د لوړتیا له امله زیات شوې دي. د هلمند والی ګلاب منګل وویل چې د وړم کال پرتله چې کلنۍ عایدي 133 میلیون افغانۍ وي خو په تیر کال کې دا رقم 333 میلیون افغانۍ ته لوړ شوی. ګلاب منګل زیاته کړه نه یوازې د مستوفیت یا مالیا عواید لوړ شوي بلکې په تیر کال کې د خروالۍ یا بلدي عواید هم چې 132 میلیون افغانۍ وي په تیر کال کې 291 میلیون افغانۍ ته رسیدلي چې نوموړي وجه د کار خواله او چټکتیا وبلله.
د دې ترڅنګ چې عواید ټول کړي دي د دوی په کار کې شفافیت د دوی په کار کې قانونیت او اصولیت او د دې ترڅنګ د دولت عواید زیات شوي دي چې دا د هلمند د ولایت لپاره د پرمختګ د انکشاف د ښې ادارې او د قانون د حاکمیت ډېره روښانه او ښکاره بېلګه ده.
د هلمند ولایت مستوفي محمد عظیم احمد زیوای چې په هلمند کې د عوایدو د زیاتېدو لامل د قانون پلي کېدل د خلکو همکاري او د حاکمیت د ساحې پراخوالی دی. د نوموړي په خبره چې ټول مالیات د سوداګرو شرکتونو او هټیوالو څخه د قانون له مخې راټول شوي او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي
او د شرکتونو څخه مالیه اخیستل یا د معاشاتو څخه یا د مختلف عایاتي منابعو څخه مالیه اخیستل دا مطابق د قانون د مالیاتو برعایداتو کې چې د اساسي قانون 2 ماده ده او د دې قانون 1 ماده 2 فقره په یغه کې د عوایدو د راټولولو د عوایدو د ورکړې او د عوایدو د تعینولو هغه ټولې لارې چارې طرز العمل په یغه تعلیمات نه تعینوي تمه کې
د لخکرګه کاروال محمد داود وایي چې دوی په ښار کې راټوله شوې مالیه د ځانګړي پلان له مخې د ښار په آبادۍ او سمسورتیا لګوي او د ښار ډېر واټونه لختي پارکونه رغول شوي او د صفایي کاري هم په خشان روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار، خوست، هرات، بلخ او نورو ولایتونو چارواکي هم په تیر کال کې د عوایدو د لوړوالي خبر ورکوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
او سم د ونې هیواد
سوتوا
سربیا په جنوب ختیځ اروپا کې پروت هیواد دی چې د اټکل تر مخې آبادی له درې اویا لکه زیاته ده. سرب ژبه د دې هیواد رسمي ژبه ده، البته هنګري، بوسنیایی او رومانیایی ژبې هم پکې ویل کیږي. بلغراد د سربیا د پلازمینې نوم دی. په دې هیواد کې تیل، ګیس، سکاره یا کولا، اوسپنه، مس یا تانبه، زنک، پارا، کرومایټ، سره زر، سپین زر، مګنیزیم، چونه، د مرمر تیګه او مالګه پیدا کیږي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار 8.92 اربا امریکایي ډالر وو. په همدې کال کې اقتصاد 1.5% وده کړې وه. په سربیا کې سړي سر کالنۍ ګټه 1000 امریکایي ډالر ده. د سربیا د اقتصاد 12.6% برخه کروندګري، 1.9% صنعت او پاتې برخه د خدماتو څنګه جوړوي. تیر کال دلته د بیکاری کچ 19.2% ته رسیدلی و او د دې هیواد د ټول ناخالص ملي پیداوار 1.4% برخه په حکومتي پورونو کې حسابېده. لدی اعداد ښکاری چې د سربیا اقتصاد له زخت ستونزو سره مخامخ دی. په دې هیواد کې 8.8% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند تیروي. د اقتصادي نړۍ د خپرونې په دې برخه کې د سربیا د سندرغاړي بوبان رایوویچ سندره چرنا لالا درته خپرو. په سربیان ژبه کې چرنا لالا د تور لالا ګل ته ویل کیږي. د دې سره د اقتصادي نړۍ خپرونه پای ته ورسېده. تاسو د اقتصادي نړۍ خپرونه له مشال رادیو د هرې جمعې او د شنبه په ورځ اورېدای شي.
اقتصادی نړۍ.
گلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهه پورس په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.